دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 9 نیټه ده زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم په دې خبرونه کې په کراچي کې د خرابو شرابو څلو لامل د خلکو مړینه په پېښور کې د قبایلي مشرانو جرګه د هند او پاکستان په سرحدي سیمه کې مارګ جوبله د وبای ناروغي ایبولا وایرس خطر او په شام کې د اسلامي دولت او سوال د لیبان دي د امریکا د هوایي بریدونو سربیره په ځنګړي اونیز خبرونه اتلان کې د عبدالحمید مومند په اړه معلومات درته لرو ولمړي سر کې به مجید بابر توار سو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
مشهی رومبه د مشال خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې د زهريله شرابو د سکلو لامل د مړو شو کسانو شمیره یې وشته ورسیده د شمالي وزیرستان لوی جرګي حکومت نه خپل سي متاذر تر درا د ستنولو غوښتنه کړې ده پاکستان وايي امریکا د پاکستان د توانایي د بحران د ختمولو په مخه د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره د مالی مرستو راغونډولو شمنه کړې ده او ستمشال خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د زهريله یا کچه شرابو د سکلو لامل د مړو شو کسانو شمیره یې وشته ته ورسیده د کراچۍ د جناح روغتون د ایمرجنسي وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی په دې اړه نن سهار مشال ریډیو ته وویل
دا وای تر اوسه 21 کسان مړ شوي او د وو نورو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دی دا کسان د اختر په درېمه ورځ د کراچۍ ښار له بیلابیلو سیمو څخه په بیلابیلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوي وو د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهريله ماده موندل شوې دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتی او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې
د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون یې داسې درې کسان نیولې دي چې کچه شراب به یې خرڅول او داوه کوي چې د دوی د ولکې نه په زرګونه لیټره کچه شراب هم برآمد کړي دي د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د یو جرګې له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د زر تر زر خپل سیمو ته واپس کړل شي تېره ورځ په پېښور کې د شمالي وزیرستان د قبیلو د مشرانو او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پخواني سرکاري افسرانو یو لویه جرګه وشوه د دغه جرګې مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته د دې جرګې د پریکړو په اړه پرون وویل
حکومت فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کړي مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل دا په اور وسوځول شي مونږ ټایم فریم غواړو د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړی دي د علاقې ته د عوام مپاسي چې 84,320 بچو تعلیم په لار روان شي
په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پاکستاني پوز لخوا د عملیاتو لامل دا مهال 300,000 خلک د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی وایي چې تیر ورځ په واشنگټن کې د 1,400,000 ډالر په مالیت جوړیدونکي د یامیر او باشا ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه یو غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د دغې لویې منصوبې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده د دغه ډیم نه به 4.5 میګاواټه بجلی جوړولی شي د دغې غونډې نه پس پرون په واشنگټن کې د پاکستان د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل USAID on organizing د وایز د امریکا د مالی مرستو د ادارې USAID له خوا دلته په واشنگټن کې د دې ډیم جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه د دې غونډې جوړولو لپاره ممنون یم زه ډیر پوره اعتماد یم چې په دې غونډه کې چې د دې ډیم جوړولو لپاره د مالی سرچینو په اړه کوم شمنې شوې دي هغه به عملي شي او زه د امریکایي حکومت او ولس ډیر مننه کوم چې د ستراتیژیکو خبرو اترو د چوکاټ لاندې د دې ډیم جوړولو په اړه دا ګام پورته کړو دا مهال پاکستان د توانایي سخت بحران سره مخ ته چلا ملي د دغه هیواد په خاري او کلیوالو سیمو کې په غنټو غنټو بجلی نوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی سپینه معنی وایي چې دغه هیواد په 5 هوایي اډو به هغه مسافر د ډېر سخت موایني سره مخ کیږي چې له ایبولا زپلو هیوادونو څخه ورځي د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون وویل چې خپل استادو ته حکم کړي سو امریکا ته وتلونکي مسافر په غور وساري چې د ایبولا نخې لري او کنه لري رويټر خبري ایجنسی وایي چې د لایبیریا سیرالیون او ګینی د مسافرو د بدن حرارت به اندازې کیږي او پوښتنه به ورڅخه کیږي په همدې حال کې د ټکساس یو روغتون اعلان وکړ چې د ایبولا په ناروغۍ په امریکا کې لومړنی پېژندل شوی ناروغ ساور کړه پرون د مکسیکو په دارالخلافه کې په زرګونو خلکو لاروین وکړه او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغو لسګونو لا درکشو زده کوونکو په اړه معلومات په ډاګه کړي، ځکه چې ویره کېږي ګوندې دغه زده کوونکي په اجتماعي توګه د مجرمینو د ډلو او پولیس لخوا وژل شوي دي. د تېرې میاشتې په شپږویشتمه نېټه د مکسیکو په ګواریرو ریاست کې په ایګواله سیمه کې د پولیسو سره د نښتو نه پس د استادانو د یو کالج د زده کوونکي لا درکه شوي دي. په ګواریرو ریاست کې یو شمېر د مجرمینو ډلې شتون لري. ایګواله سیمې سره نږدې د انساني اذانه ډک یو اجتماعي قبر هم موندلی شوی دی. عراقی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په شمالي برخه کې د بیجی خارګوټي چرته چې د تیلو صفا کولو یو کارخانه هم ده، د اسلامي دولت وسلوالو ډلې وسلوالو یو عراقي پوځي هلیکاپټر ویشته او راغورځولی دی چې پکې په هلیکاپټر کې سواره دواړه پایلټان وژل شوي دي. دا په تیره یوه هفته کې دویم پوځي هلیکاپټر دی چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې وسلوال یې راغورځوي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو د دې امریکایي ساخته هلیکاپټر راغورځولو لپاره د اوګو نه چلوونکي توغندي کارولي دي. وسلوالو دروان میاشتې په درېیمه نېټه د بیجی خارګوټي سره نږدې یو روسي ساخته هلیکاپټر هم راغورځولی و. وروستۍ خبر دا چې امریکا او اتحادي هیوادونو د شام جنگ ځپلي ښار کوبني سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالو په اهدافو باندې اته هوایي بریدونه کړي دي. پرون امریکا د مرکزي کمان لخوا جاري شوي بیانې کې ویل شوي چې ښکاري داسې د ترکی پولیسو سره نږدې ښار لا اوس هم د کورد ملیشا ځواکونو په واک کې دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچي کې د زهرجنو شرابو څښلو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د کراچي د جناح هسپتال مشر وایي تر دې دمه 21 کسان مړه شوي دي. په پېښور کې تېر ورځ د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت او پوځ غوښتنه وکړل چې بې کوره کړل شوي کډوال د بیرته خپلو سیمو ته ولېږل شي.
د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورې علاقې کلیئر ثابت کړي دي. دې علاقې ته د عوام پاشي.
د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی دوام لري. په روانه خبرونه کې به ځانګړی اونیس پروګرام اتلان هم درته واورو چې دا ځل د خورشبي او نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند په اړه دی.
د خیالونو ډیر عجیب انداز دوی په خپله شاعرۍ کې راوړی دی. نو حمید بابا لوی شاعر دی.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو سره خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مځګر تر شپږو پجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچي کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 21 ته لوړ شوی دی. تیرونی هم د سند صوبې په حیدرآباد ښار کې دغه ډول شرابو د څښلو له وجې 14 کسان مړه شوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په خپل دغه راپور کې راکوي.
زیاتره اغیزمن شوی کسان د کراچۍ د کورنګۍ لانډي او چنې سرګوټ استوګندي. په دوی کې یو شمېر کسانو کچا یا زهريله شراب څکلي او د بهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوي وو. د کراچۍ د جناح هسپتال د ایمرجنسي وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سهار د دغه شرابو د څکلو له امله د رامنځته شوی مرګ جوبلې په اړه مشال رډیو ته وویل. دا وایي تر اوسه 21 کسان مړه شوي او د وو نورو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. دا کسان د اختر په درېیمه ورځ د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه په بېلابېلو وختونو کې هسپتال ته منتقل شوي وو. د دې ټولو کسانو په وینه کې یو شان زهریله ماده موندل شوې. دا ماده د یو ډول شرابو سره یو ځای د دوی بدنونو ته ننوتې او د دوی د مرګ سبب ګرځېدلې. پولیس چارواکي وایي زهریله شراب ځینې خلک په کورونو کې کې جوړوي او بیا یې پلوري چې د نرخ د کموالي له امله ځینې خلک دا شراب اخلي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ وایي تیره شپه د زهریله شرابو درې خرڅونکي پولیسو نیولي او د هغوی سره په سلګونو لیټره کچه شراب یې ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د آغا خان هسپتال د نشئی توکو د څار د څانګې چارواکی ډاکټر احسان علي وایي په کراچۍ کې د شرابو د خرڅلاو نږدې سل رجسټر شوي مرکزونه شتون لري، خو د دې سربیره په ځینې سیمو کې د شرابو واړه واړه غیر قانوني پلورنځي هم موجود دي. په دغو پلورنځو کې غیر معیاري شراب پلورل کیږي. د هغه په وینا په زهریله شرابو کې د الکوهلو مقدار له ټاکلې اندازې زیات وي.
شراب کې بیسیکلی چې وی کنه الکوهل وی او د الکوهل یو سپیسیفیک کوانټیټی وی او کله هغه نه سیوا شي په دې کټه شراب کې ورته وی بده کې اگر هغه سپیسیفیک کوانټیټی نه سیوا شي لیکن دا وجود د پاره بیا ټول ډیپریشن وی یعنی دا هغه چې کوم ساغستو سیستم وی هغه ډیپریس کی ال د دې چې کوم مایده کار کوي هغه ولا ډیپریس کی هغه یو اکیوټ پوایزنګ سټیټ ورته وی چې هغه ته لاړ شي هغه الټیمیټلی هغه چې کوم برین وی هغه کار پری دی دماغ چې کوم وی اور هغه چې کوم انوی هغه ته بلاک کی.
یاد دی وی تیر هفته د سین صوبه په حیدرآباد ښار کې هم د دغه ډول شرابو د سکولو له عمله شپاړس کسان وجل شوي وو. همداراز پروس کال د لوی اختر په لومړنۍ ورځو کې د زهریله شرابو د سکولو له عمله په کراچۍ ښار کې څلرش کسان وجل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. په پېښور کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو او ریټایرډ سوو سرکاري افسرانو یو جرګه وکړه چې تر سلو زیات کسانو ګډون پکې وکړ. په جرګی کې قبایلي مشرانو د وزیرستان د پېکور کړسو کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. په جرګه کې پریکړه وسوه چې له وزیرستان سره د تعلق لرونکو پخوانیو سرکاري افسرانو او نورو ریټایرډ سوو سرکاري کارکونکو کمیټې به جوړول کیږي چې له حکومت سره په خبرو اترو کې به خپل کردار ادا کوي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف سیرا کوي.
د جرګې مشرکونکي ملک خان مرجان مشال رادیو ته وویل چې د دوی په جرګه کې د شمالي وزیرستان ملکان، ریټایرډ بیوروکریټس او نور ریټایرډ سرکاري کارکونکي شامل وو.
حکومت فوري طور باندې ټایم فریم مقرر کړي، مونږ ته په موجوده وخت کې د راشنو مسله بالکل د اور وسوځول شي. مونږ ټایم فریم غواړو د وزیرستان خلک وزیرستان ته واپس تا غواړي. آی ایس پی آر 80-90% پورے علاقے کلیئر ثابت کری دی. دے علاقے تا دے عوام مپاسی چاہے 84,320 بچو تعلیم پلارا روان شی.
نوموړي زیاته کړه چې د ریټایرډ بیوروکریټس او نورو ریټایرډ سرکاري کارکونکو کمیټې به جوړیږي څوک بچي د حکومت سره په خبرو اترو کې کردار ادا کوي. په دې باب لا پخوانی بیوروکریټ فرید الله مشال ریډیو ته وویل
تقریبا موږ سرکاري کوو، مطلب دا چې ریټایرډ کسانی بیوروکریٹ دا مطلب انجینئر دی ایک ڈاکٹران دی تا خو قتل بیوروکریٹ خو یو نی میله ما پشان دی دا نه دی مطلب مدار چ سیول سرونٹ سی سرکاری افسر پاتشیوی یا ریٹائرڈ وی اغید غدی خو وی دی وزیرستان مونږ دا مطلب دی چې مونږ دې خلکو خپل خلکو خدماتو کو.
جرګه کې ګډون لرونکو ملک نیاز خان وایي چې کچری حکومت د بیکور شوی خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو مسله حل نکړه نو دوی به اسلام آباد کې احتجاج پیل کړي.
چې کا حکومت مونږ سره رابطه چاله با ونه منلا چې دې واپس ای ولا د مونږ مې مجبور وي چې مدرسې ما بچا په 10 تاریخ باندې اعلان کړي چې میر په اسلام آباد کې درنه کړي.
جرګی مشرانو وینا وا چې د اکتوبر په 10 نیټه بنو کې د بیکور شوی خلکو په باب لا غټه جرګه کې دونکې ده چې پکې به د بیکور شوی خلکو په اړه مهمې فیصلې کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلې
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
زمږه له مشال رادیو خبري. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویلي دي چې تر دې دمه د دوی 3.5 زیات ګوندې غړي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو نور به دوی غلي پاتې نه سي. نوموړي دا څرګندونه د خپل ګوند د یو مشر غړي د وژنې پر ما وروسته په سواد کې له خبریالانو سره کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او هند په سرحدي سیمو کې روان تاوتریخوالي په اړه د جمعې په ورځ سکامي سلامتیا کمیټې یو اجلاس راغوښتی دی چې پکې
و بخشی په ناپامۍ سره تاسو بل راپور واورېدی. د نیاز احمد خان راپور تاسو اوس اورېدلای سي چې هغه هم د سوات په اړه دی. په سوات کې لکه څرنګه چې تاسو واورېدل، په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین ورغلی دی او نوموړي هلته د خپل ګوند د وژل سوي غړي د لاسنیوي په مراسمو کې ګډون کړی دی. په دې اړه تاسو ستاسو پام د دغه راپور پر لور راګرځوم چې له سواته نیاز احمد خان را لېږلی دی. هغه راپور به تاسو وروسته واوري، خو لومړی ستاسو پام د دغه راپور پر لور راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هند په سرحدي سیمو کې د روان تاوتریخوالي په اړه سبا له د قومي سلامتي کونسل غونډه راغوښتې ده چې پکې اعلی چارواکي ګډون کوي. پاکستان ادعا کوي چې د هند لخوا په ډزو او ګولباري کې د اختر په ورځو کې 9 پاکستانیان وژل شوي دي. بلخوا د هند مطبوعات وایي چې په روان تاوتریخوالي کې د هند 9 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پاکستان او هند په سرحدي سیمو کې روان تاوتریخوالي په اړه د جمعې په ورځ سکامي سلامتیا کمیټې یو اجلاس راغوښتی دی چې پکې روان صورتحال باندې به غور کیږي. په دې غونډه کې به داخله وزیر، اطلاعات وزیر، دفاع وزیر او د وزیر اعظم د کمی سلامتیا او د خارجه امورو مشیر نه علاوه به جوائنټ چیفز او سټاف کمیټې چیرمن او د درې واړو پوځونو مشران ګډون کوي. بلخوا پاکستان سرکاري ریډیو د چناب رینجرز سیالکوټ سیکټر کمانډر د خولي وای چې تیرې ورځې پورې هند له اړخه په ګولا باره او ډزو کې د پاکستان 9 کسان وژل شوي دي چې پکې د یو کورنۍ 3 کسان شامل دي. بلخوا د هند مطبوعاتو په وینا تر اوسه پورې د هند 9 کسان په دې پیښه کې وژل شوي او 15 سلويخ جوبل دي. د ذکر ده د جنگبندۍ د معاهده د خلاف ورزي د تازه سلسله د اتوار د ورځې راسي دوړ ملکونو ترمنځ شروع شوې ده. د یادونه ور د تیر کال دسمبر په میاشت کې دوړ ملکونو کال 2003 کې شوي د ډزبندۍ د معاهده د پاسره د عزم اظهار کړی وو. تیر کال هم دوړ ملکونو ترمنځ تاوت
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
زمجاغ لمشال ریڈیو سخاوری دا تکنیکی غلطی لوجی ساسو څخه بخښنه غواړو. اوس تاسو پام د هغه راپور پر لور راګرځو چې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین سوات ته تللی دی او نوموړي هلته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې تر دې دمه د دوی د ګوند 3500 زیات غړي په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو نور به دوی غلي پاتې نه سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات تحصیل مټه کوزه په ماخله کې څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند زی مشر محمد اشرف خان په هدفي وجنه لاسنیوي ته راغله. میا افتخار حسین خبریالانو ته وویل چې دوی په خپل حکومت کې د وسلوالو په ضد کاروایی کړې وه او ولسته امن ورکړو، ولی اوس د عوامي نېشنل ګوند کارکنان په نخه کېږي او دوی ته دړکې هم ورکوله کېږي. عوامي نېشنل ګوند به اوس په دغه وجنو غلې پاتې نشي.
مونگا پدی شرا لکه پدی طریقہ باندې نور خپل لا شونه چتول چکم دے دا مونږ د پاره ډیره ګرانه دا او مونږ بل لازم د چې مونږ مشران او زنګ پارٹی پدی خبر بکینی او مونږ د خپل ورکر د تحفظ د پاره بخامه خایولار روباسو. مونږ داسې پر رحم کرم بیا پرې خې نشو چې مطلب دلته دی حکومت هم ذمہواری نه لی، دلته دی سکیورټی جن سیم ذمہواری نه لی، او امینه شر پارٹی د قوم جنگ کړي د غیر تحفظ د مطلب دی سره سره بندوبس هم نه. نو لازم د چا امینه شر پارٹی به خپل ورکر چې کوم دی تحفظ کړي.
می افتخار حسین وای چې دوی پارٹی د خپل ځان او کارکونانو حفاظت لپاره هلې ځلې کوي، خو کچره دغه لړۍ اونې درولې شو نو کوم سیاسي ګوندونه چې د ترهګرو په ضد आवाज نه پورته کوي راتون کے وقت کی ہاغوئی ہم پا نخا کے دیشی
خلق سیاست کئی خلق وزیر اعظمی کئی خلق مطلب حکومتوں نے کئی مونگ خلق دو اٹھنو خبر کی مونگ پلاشونو مطلب چھ دمرا بکسا کی اٹھنو نیچے سمرا زمونگ لاشون دی او مونگ مطلب شہیدان دی نو مونگ خود طول پاکستان تا خصوصا او طول دنیا تا عموماً ویو چھ زمونگ تا پوس بزکا کوئی چھ دا زمونگ تا پوس تاسو بخپل تا پوس کوئی کنن زمونگ تا پوس چونو کن دا بل چا دا سر خیر نیشتا پا دی وطن کی
دوی د حکومت او امنیتی ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د هټپی وجنو بتکونکو په ضد د عملیات پیل کړی شي.
دا ټارګټ کلس چې کوم دی په مخصوص علاقو کې کار کوي او د ټارګټ کلس ټریننګ سنټر هم معلوم دی او د ټریننګ چې څوک ټرین کوي هم معلوم دی. په کار دی چې په کم ځای کې د ټارګټ کلینګ موجودګي وي چې هغه ځای کې سرچ اپریشن وشي او خامخا دغه خلکو ته سزا ورکړی شي چې په خلکو کې دا یاره ختم شي. دا د ټولي صوبې لپاره خبره ده او د صوبې حکومت او ادارو ته دا خبره کو چې دې دوران کې دا چې کومه موقع ملو ده چې دا دلته دی اوس بری ارګنایز کیږي. لہذا د قوم لپاره چې دی نن د قوم مشران دي د خدای او د رسول د طرف نه پدې ذمہواری ده د عین ذمہواری چې د خلکو تحفظ بکی.
په دغه مقامی افتخار حسین د عوامي نشنلګون و جلای شوي مقامی مشر محمد اشرف خان لاستی و اوکړه چې ورسره د عوامي نشنلګون ضلع سوات یو شمیر مقامی مشران هم موجود ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. ورلد پوسټ ویبپاڼه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ټاکل سوي مشر جنرال رضوان اختر په اړه لیکي چې په کراچي کې د نوموړي پخواني وظیفې ته په کتو سره ځینې خلک هیله مند دي چې دی به د تراګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د مقالې مهم برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
دی ورلد پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر رضوان اختر به راتلونکې میاشتې نه خپله عهده سنباله کړي او نوموړی د پوځ د سرلښکر نه پس دوهم کس پوي چې په شخړو کې د راګیر هیواد د راویستلو واک به لري. ورلد پوسټ لیکي جنرال رضوان اختر به د پوځ او ولسی حکومتونو ترمنځ د ناندریو پر مهال هم د مهمو پریکړو کولو ظرفیت لري. د پوځ او ملکی حکومتونو ترمنځ لانجې د لسګونو کلونو راهیسې را روانې دي او د اوس مهاله وزیر اعظم میاں نواز شریف د حکومت پر ضد د وروستیو مظاهرو تر شا هم د پوځ د ښکیلتیا ویل کیږي. ویبپاڼه لیکي دا وړاند وینا کول به د وخت نه مخکې خبروي چې جنرال رضوان اختر به د پوځ دننه د کومې ډلې ملګرتیا کوي، د هغې ډلې چې سختګیره دی او که د هغې ډلې چې د ملکی حکومت واکمني. خو د نوموړي دې چوکۍ ته ټاکنه ښایي چې کیدای شي پوځ په خپله کړنلاره کې بدلون راوستی وي. جنرال اختر هم د هغو پوځي منصبدارانو په منځ کې دی چې په دې وروستیو کې ورته عهدې لوړې کړی شوې. ورلد پوسټ ویبپاڼه لیکي په تیر جون میاشت کې چې د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر ترهګرو برید وکړ او ویره ترهې خوره کړه، اختر هغه مهال د نیمه پوځي ځواکونو سیمه ییز مشر و. همدی و چې وضع یې آرامه کړه او د پیښې په سبا یې د رسنیو د ګڼو خبریالانو په وړاندې پوښتنې ځوابولې. ویبپاڼه لیکي دا یوه جلا پوښتنه ده چې جنرال رضوان اختر د پاکستان په استخباراتي اداره کې او په خپلو پوځي همکارانو کې بدلون راوستلی شي او کنه. خو د امریکې لپاره د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په وینا د نوموړي په اړه مطبوعاتي راپورونه د ISI د پخوانیو مشرانو په اړه د راپورونو نه مختلف نه دي. حسین حقانی د برېښنالیک د لارې ورلد پوسټ ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، د امریکې او پاکستان ترمنځ د اړیکو بیا نورمالېدل په دې اډانه لري چې جنرال رضوان اختر امریکې ته دا خبره سپینوي او کنه چې اسامه بن لادن څنګه په پاکستان کې اوسېدلو، او یا دا چې د پاکستان حکومت د جهادي ډلو سره خپلې اړیکې شکوي او کنه. ورلد پوسټ ویبپاڼه دا هم لیکي چې د جنرال رضوان اختر د کراچۍ د امنیت د ښه کولو لپاره هڅې چې چا لیدلې نو هغوی هیله مند دي چې نوموړی به د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه
زمو شغل مشال رادیو څخه اوري. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې څنګه څنګه په پاکستان کې د ګزارن د ناروغانو شمیره زیاتیږي، هم هغه کچه باندې د نړیوالو اندېښنې سیوا شوې دي. په دې اړه د مجید بابر د دغه مقالې مهم ټکي درته اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د ګوزند ناروغانو د مخ په زیاتېدو موضوع راغستې ده او لیکي چې څنګه څنګه په نړیواله کچه د صحت د ادارو چارواکي د وبایي مرض ایبولا د مخنیوي په حلو ځلو کې بوخ دي، نو بلخوا په پاکستان کې د ګوزند ناروغانو شمیر د نور هر کله په پرتله تر ټولو زیات شو، چې له امله یې نړۍ یو بل بیړني حالت سره مخ کړی ده. د ورسپانې په خبره د تیر جمعې پر ورځ د پاکستان د صحت چارواکو په هیواد دننه د ګوزند د ناروغانو شمیره 200 خودله چې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د ګوزند ناروغي څنګه څنګه چې ډیره په تیزۍ سره خوریږي، د هغې له وجې پاکستانی او د صحت نړیوالې ادارې د دغې ناروغۍ پر ضد د پاکستانی ریاست د صلاحیتونو او هلو ځلو په اړه سخت اندېښمن دي او یره څرګندوي چې په مستقبل کې به پاکستان د وبایي ناروغو مقابله څنګه کوي. د تیر نه په ورځ دغه شمیره 202 او د روان کال تر پای پورې چارواکي د نورو لسګونو ناروغانو د تشخیص اټکل هم کوي. د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په نړیواله کچه د ګوزند ناروغانو د 80% خلکو تعلق پاکستان سره دی او په هغو دریو هیوادونو کې یو دی چې نورو هیوادونو ته یې د دغې ناروغۍ د خپرولو خطر پیښ کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د ګوزند ناروغۍ د ختمولو د ادارې د یوې مشرې عائشه رضا فاروق له خولې لیکي چې دا مهال په پاکستان کې د صحت په حواله بیړنې حالت دی او مونږ غواړو چې د دغې ناروغۍ وایرس نورو هیوادونو په ملک دننه د خپرېدو پر ضد کار وکړو، خو د دې هر څه نه باوجود دا یو لوی چیلنج دی. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان په تیرو کلونو کې د دغې ناروغۍ پر ضد ډېرې هلې ځلې وکړې چې خپل نوم د هغو هیوادونو د فهرست نه وباسي چېرته چې اوس هم د ګوزند ناروغي شتون لري، خو دغه هیواد ته تر ټولو لویه ستونزه ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو په لړ کې ده، ځکه چې پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د دغه ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په ټیمونو د بریدونو لړۍ پیل کړې ده او د 2012 کال نه تر اوسه په دغو بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 500 نه زیات کارکوونکي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري روان کال د افریقا په ځینو هیوادونو کې د ایبولا ناروغي په نامه باندې دغه وایرس یو شمېر کسان مړه کړل. ډاکټران وایي که د دې ناروغي سم علاج ونه سي نو دا نور هم خورېدلی سي او د نورو انسانانو د مرګ سبب جوړېدای سي. دا چې یاد ناروغي څه ده او په داسې حال کې چې په نړۍ کې د افریقا په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانانو حج ادا کړ، آیا په پاکستان کې د دې د وایرس د خورېدلو امکان شته او کنه؟ په دې اړه ملیحا مرزا د راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو.
د روان کال د مارچ د میاشت راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج یې ونشي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوی او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د بیماریانو د څارنې او ریسپانس کوآرډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
ایک وائرس ہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان
دا وائرس تے خدا دا چل بیماری متاثرہ جناور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخ پا واسطہ وشی نو دا سے دا اول جناور انسان تے انتقال شی ترغی ورستا دا انسان نا انسان تا ہم خبری دے شی کچیر لی بیماری متاثرہ کس یا ها غمڑے چی دا ایبولا وائرس پا کیوی که دا هغو جسمانی مایات لکه وینا لاړې قی او یا فضله انسان ته انتقال شي نو دا مرض لګیدای شي.
د
ایبولا وایرس نه متاثره تن ته سخت تبه او اسهال وي، ستړي والی محسوسوي، بدن یې خوږیږي او پر بدن یې دانې وي. دا بیماری د نښو په اړه ډاکټر موسی وایي
په بیماری کې تیز تبه وي، ټوخی کېدای شي، د هیضې یا کولرا امکان هم وي، په بدن او سر کې سخت درد وي. چې کله بیماری زیاته وي نو له خولې او پوزې وینه بهېدای شي، په فضلې کې هم وینوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې مسلمانانو د حج فریضه ادا کړله واپس کورونو ته روان دي، له افریقا نه حج ته ورغلو حاجیانو نه یاد ناروغي په پاکستان کې د خورېدلو احتمال ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې حکومت د ناروغي د مخنیوي په لړ کې څه کوي. په پاکستان کې د صحت ته چارو د سټینډینګ کمیټې غړي غازی ګلاب جمال وای
دا خو اکچولی ګورنمنت هیلث ډپارټمنټ خالي خبر وی مو خالي خبرې کوم چې کلا هیلث کمیټي الا میټینګ چې کلا کیږي نه اخ کې به مو خبرې کوو. نو دا اطلاع دا نه دی راغلی او دا ډیر زیات خسته سوال دا چوالې از ا هیلث کمیټي ممبر زب نن نن ان شاء الله دا خبره به خپل منیسټر سره وکوم. دا اختر نه اول اسمبلی سکلا لګیدلی و هغه ساته ما هیلث ډپارټمنټ ته یلی وو چې تاسو خپل ټول ایئرپورټس کې دا خبره وکوي چې مغربي افریقانا څومره خلک راځي په کار دې دغو ال سکرینینګ کیږي کدا ایبولا پکې راغله دا به طبیعي مچا کی.
بلخوا ډاکټر موسی وايي د سعودي عرب حکومت د حج لپاره سخت احتیاطي تدابیر په پام کې نیولیو چې دا غو ملکونو نه حاجیان نو پریښودل شوي چرته چې بیماری خوره ده. د ده په خبره ډېر امکان نه ویني چې په پاکستان کې دا ناروغي خوره شي. د ایبولا د مخنیوي لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته، خو ډاکټران وايي احتیاطي تدابیر یې ضروري دي. دا وخت په لایبیریا، سیرالیون او ګینی کې ایبولا وایرس 3400 کسان مړ کړي دي. په دې کې نرسانې او طبي کارکوونکي شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 10:00 سوی مجید بابر به با د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د زهریلا یا کچ شرابو د سکلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 22 ته ورسېده. د شمالي وزیرستان قبایلي مشرانو د جرګې له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته واپس کړل شي. تېره ورځ په پېښور کې د شمالي وزیرستان د قبیلو د مشرانو او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پخواني سرکاري افسرانو یوه لویه جرګه وشوه. د پاکستان سرکاري خبري اجنس وايي چې تېره ورځ په واشنگټن کې د 1400 ډالرو په مالیت جوړېدونکي د امیر او بادشاه ډیم د جوړولو لپاره د سرمایې راغونډولو په مخه یوه غونډه کې امریکا د بجلی جوړولو د دغې لویې منصوبې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده چې دغه ډیم نه به 4500 میګاواټه بجلی جوړول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو په سیالکوټ سیکټر کې د چناب رینجرز د کمانډر د خولې وايي چې د هند لخوا په ډزو او ګولهبارۍ کې د اختر په ورځو کې د پاکستان 9 کسان وژل شوي دي. بلخوا د هند مطبوعات وايي چې په روان تاوتریخوالي کې د هند 9 کسان وژل شوي. د پاکستان او هند ترمنځ د جنګمندۍ د معاهدې د خلاف ورزۍ دا تازه سلسله د تېرې پار د ورځې راهیسې شروع ده. دواړه ملکونه وخت په وخت په یو بل د جنګمندۍ د معاهدې د خلاف ورزۍ تورونه لګوي. سپینه مړای وایي چې دغه هیواد پنځو هوایي اډو به هغه مسافر د ډېرې سختې معاینې سره مخ کیږي چې له ایبولا ځپلو هیوادونو څخه وځي. پرون د مکسیکو په دارالخلافه کې په زرګونو خلکو لاریون وکړو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغو لسګونو لادرکه شوو لسګونو زده کوونکو په اړه معلومات په ډاګه کړي، ځکه چې ویره کېږي ګوندې دغه زده کوونکي په اجتماعي توګه د مجرمینو د ډلو او پولیس لخوا وژل شوي دي. عراق کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په شمالي برخه کې د بیجي خارګوټي چرته چې د تیلو صفا کولو یوه کارخانه هم ده. د اسلامي دولت مستوالې ډلې مستوالو یو عراقي پوځي هلیکاپټر ویشته او راغورځولی.
دا مهمه خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. استاد پاند پاکستان کورنی ورسپانس د کتنې پر لور راګرځم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو اداري لوستي او مهم ټکي ورڅخه راخستي دي. راځي چورته غوښتل
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د 11 جون نورستو یو ځل بیا د ډرون بریدونو لړۍ شروع شوې ده او په تیرو درې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې 4 ډرون حمله شوې دي. ادارې لیکي چې پاکستان فوج 15 جون نه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن شروع کړی دی او تر دې دمه د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو نه پاک کړې ده. نو دې وروسته د ډرون بریدونو د لارې زموږ د سرحدونو خلاف ورزي هیڅ جواز نه جوړیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې بریدونو د حکومت لخوا قسمه سخت برګون مخې ته نه دی راغلی. ادارې لیکي چې اپریشن له وجې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي د خپلو کورونو نه بهر دي او د احساس محرومۍ ښکار دي. نو دوی د دې حالاتو نه راوستلو لپاره ټولو نه لومبه خو ډرون بریدونه ودرول پکار دي. دغه شان د شمالي وزیرستان په شمول ټولو قبایلي سیمو کې د سکیورټي فورسز عملیات زر تر زره مکملول پکار دي او چې کوم خلکو د خپلو سیمو نه کړي کړي دي نو هغوی د خپلو سیمو ته راوستي شي او د بیا بحالۍ لپاره د ورلا د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه په ګامي بنیادونو ګامونه پورته کړی شي نو دا شان به صورتحال کې څه بدلون راشي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 8 اکتوبر 2015 کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلی وه چې پکې زرګونو کسان مړه او جوبل او د کورونو هسپتالونو دفترونو او سکولونو په شمول په زرګونو ودانو ته هم نقصان رسیدلی وو. ادارې لیکي چې نه صرف نړیوالې ورورولۍ د متاثرینو دوباره بحالۍ او د ودانۍ جوړولو لپاره فنډ ورکړی وو، بلکې وفاقي حکومت هم اویا نه تر اتیا ارب روپو منظوري ورکړې وه، خو افسوس چې نهه کاله تیرېدو باوجود متاثرین اوس هم پریشان دي او لرو پرتو سیمو کې خلک اوس هم په خیمو کې ژوند تیروي. ادارې لیکي چې حکومت خو د اربونو روپو وعده کړې وه، خو فنډ نه جاري کولو له وجې اکثره سکولونه، هسپتالونه او په ځینو نورو مهمو ودانو تر دې دمه کار نه دی شروع کړی شوی او د ایرا ناقصې کارکردګۍ او د حکومتي عملې کرپشن د متاثرینو په بحالۍ کې غټ خنډ دی. نو وفاقي حکومت له پکار دی چې د دې صورتحال نوټس واخلي او متاثرینو دوباره بحالي دی یقیني کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د میډیکل ساینسز تعلیم او ریسرچ لپاره 2210 ملیون روپۍ خرچ کولو اعلان د ستاینې وړ دی، خو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې تعلیم د ډیګرو او نوکریانو پورې محدوده ساتلی شوی دی. د طب په شعبه کې سند اخیستونکي د نوکرو سره سره خپل نجی کلینیکونه او هسپتالونه جوړولو کې مصروف دي. ادارې لیکي چې خیبر میډیکل کالج پېښور له پکار دي چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مالی معاونت نه ګټه ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې خپل د ریسرچ کار او مرکزونه جوړولو لپاره په وخت منصوبه بندي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیویارک ریویو لیکي په افغانستان او پاکستان کې وسلوالو طالبانو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر فعالیتونو خوشی شوډلې ده. بلخو ګارډین رسپانل کې په افغانستان کې د تشدد د پیښو سربېره استرالیا هغه 5000 افغانان له خپل هیواد بیرته افغانستان ته استوي چې دغلتې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې و. دغه ډول مقاله مهم برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
امریکایي مجله نیویارک ریویو لیکي د 1300 میاشت راهیزي د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې خپل فعالیتونه ترسره کوي او په پاکستان کې وسلوال طالبان د دوی دغه کارونو نه متاثر ښکاري، ځکه خو یې د دوی په کارونو کې خوښي ښودلې او د یو نړیوال جهاد مرسته یې کړې. بلخوا په پاکستان او افغانستان کې ځوان وسلوال چې زیاتره تندره ودی او تعلیمي پوهه هم لري، د خپلو مشرانو د خبرو اترو په هڅو خفه دي. د مثال په توګه د افغانستان د طالب مشرانو لخوا د حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر کې د دفتر په پرانستلو یو شمیر ځوان طالب جنګیالي خفه دي. نیویارک ریویو لیکي په پاکستان کې دا وخت د وسلوالو لخوا د اسلامي دولت سره مرستې ډېرې محدودې دي. دا وخت په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات هم روان دي. ګڼ شمیر وسلوال د دغو عملیاتو نه محفوظ ځایونو ته تللي دي چې یو شمیر پکې افغانستان ته هم اوریدلي. د دغه عملیاتو له وجې سناسل لس لکه خلک هم د شمالي وزیرستان په پرېښودلو مجبوره شوي او دا وخت کډوالۍ ژوند کوي. مجله لیکي پاکستانی طالبان دا وخت په یو شمیر ډلو کې هم ویشل شوي دي، ځکه چې ډېر د طالبانو د موجوده مشر ملا فضل الله د مشرۍ نه ندي خوشاله. ملا فضل الله چې په افغانستان کې دی او د قبایلي سیمو د ټولو ډلو د طالبانو او د دوی د کمانډرانو په مرسته ترلاسه کولو کې تر اوسه ناکامه دی. د هغه په مشرۍ په طالبانو کې اوس هم بې اتفاقي ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټرالیا هغه 5000 افغان له خپل هیواد بیرته افغانستان ته استوي چې دغلته یې د پناه اخیستلو خواست کړي. که څه هم په دې اړه لا معلومات نشته چې دغه افغانان به کله بیرته استول کیږي، خو دوی د هغه سیمو نه نیولي چېرته چې ژوند کوو او اوس په یو مرکز کې دي. په دغو هزارو کې دوه کسان په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا وهل شوي هم وو چې له دغې وروسته دوی د خپل هیواد په پرېښودلو مجبوره شول. د آسټرالیا د کډوالو د کونسل مشر وایي دوی په دې اړه له حکومت سره خبرې پیل کړي او دا یې هم ورته ویلي دي چې په افغانستان کې اوس امنیتي وضع سخته خرابه ده او باید د دغو هزارو د بیرته لیږلو فیصله واپس واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا پوځ وایي چې دغه هیواد د ځواکونو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د شام په شمال کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې د دې ډلې نقلیه وسایل او توپونه په نشه شوي دي. دغه ځواکونو پرون اول مورز د ترکیې پر پوله کوباني ښار ته نږدې پر سخت دریځو شپږ هوایي بریدونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل چې امریکا د کوباني ښار د اوسېدونکو په اړه ژور اندېښنه لري. په دې اړه تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا پوځ پرون تایید کړ چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو حملې تیزی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ائتلافي ځواکونو جنگي الوتکو د ترکیې په پوله کې کوباني ښار ته څیرمه شپږ هوایي حملې وکړې. په هغه خبر پانه کې چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانې له لوري خبره شوې ده، ویل شوې چې په پرونیو بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څو توپونه او نقلیه وسایط په نشه او ویجاړ شول. له سیمې را رسیدلي راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې جګړه مار د هوایي حملو له سختېدو وروسته د سوریې د کوبانی د محاصره شوي ښار له ځینو سیمو وتلي دي. د سوریې د کردانو د غورځنګ مشر صالح مسلم محمد وایي وروسته له دې چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت ډلې پر ټانکونو هوایي بریدونه وشول، د کوبانی په کوڅو او واټونو کې لاس په لاس جګړه ونښته. د زیاته کړه هوایي حملو له کوردواکونو سره تر ډېره مرسته کړې، خو دا حمله کافي نه دی او باید دوام وکړي. دا بریدونه کافي نه دي، موږ یې د دوام غوښتونکي یو او که دا بریدونه دوام وکړي تر ډېره به مرسته وکړي. له دې سره په یو وخت په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوبانی پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې وحشتناک تشدد ویني، مهمه ده چې باید د امریکا ستراتیژیک هدف په یاد ولرو. جان کیری همداراز وویل هیله لري چې ترکیه به په راتلونکو څو ساعتونو کې په دې باب پریکړه وکړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد څه رول لوبولی شي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو نوي استازي د سوریې پر ستراتیژیک کورد میشتي ښار د اسلامي دولت د جګړه مارو د حملې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د فوري غبرګون غوښتنه وکړه. ستيفن دي مستورا وویل که کوباني شهر د هغه د اوسیدونکو له میړنۍ دفاع سره سره د اسلامي دولت د جګړه مارو لاس تک شیوزي، نړۍ به پښیمانی څرګند کړي.
The world has seen with his own eyes the images of what happened.
نړۍ په خپل سترګو د سوریه یا عراق د شهرونو تصویرونه لیدلي چې د اسلامي دولت په نوم د تروریستي ډلې له لوري ترنیول کیدو وروسته پکې څه کارونه وشول. ډلې یې وژنې، تیری، تشدد او وحشت.
Horrific violence.
په ترکیه کې زرګونو کردانو د دغه هیواد په څو جنوبي شهرونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د حملو په وړاندې عکس العمل وشي. د کورد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا پوځ په افغانستان کې هوایی بریدونه زیات کړي دي. د پینټاګون له شمیرونو سره سم د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا پوځ 416 ډېر هوایي حملې کړي دي چې په تیرو دوو کلونو کې بے ساري دي. په دې اړه اسمت سروان حال راکوي.
د پینټاګون له وروستیو ارقامو سره سم په افغانستان کې د امریکا جنگي الوتکو هوایی بریدونه زیات کړي دي. د پینټاګون معلومات ښیي چې د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا جنگي الوتکو پر طالبانو او نورو سختریزو ډلو دومره زیاتې بمباری کړي چې په تیرو دوو کلونو کې په بل هیڅ میاشت کې هم رنه وې کړي. همداراز د سږ کال د جنوري له میاشتې را په دېخوا د نورو میاشتو په پرتله د اګست میاشتې بمباری په متوسط ډول درې برابره وي. د باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼې د راپور پر اساس د پینټاګون چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د سپتمبر د میاشتې د بمباریو د شمیر په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي کله چې افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې هوایي ځواک ته اړتیا پیدا کړي، له خپلو نړیوالو متحدانو مرسته غواړي. د ده په وینا د هوایي بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه شوي دي.
کوم ځای کې چې موږ ماریبوي عملیات کوو، کچېرې موږ ته ضرورت پیدا شي، په هغه صورت کې موږ غوښتنه کوو او نړیواله ټولنه دلته چې قوتونه لري هغوی زموږ سره مرسته کوي، او که موږ ترېنه غوښتنه ونه کړو هغوی زموږ سره هوایي عملیات نه ترسره کوي. دا د دې معنا نه ده چې دلته د طالبانو حملات زیات شوي دي او موږ ډېرې غوښتنې کړي. همیشه موږ اوس خپله ماریتوري عملیات په خپله مستقلانه اجرا کوو.
له بلې خوا د پینټاګون یو چارواکي اټکل وکړ چې د هوایي بریدونو شمیر به تر اوسنۍ اندازې لږ شي. امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې له هوایي قوې زیات کار اخیستو ته زور ورکړی چې تر نیمه زیات پوځیان یې له افغانستانه وتلي او نور هم د وتلو په حال کې دي. له 2014 وروسته چې د امریکا محارب پوځیان به وتلي وي، په افغانستان کې به د شاوخوا 10,000 امریکایي پوځیانو دنده د افغان ځواکونو روسنه او په جګړه کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وي. باستن ګلوب ورځپاڼه وایي چې د امریکا له مرکزي قمندانۍ څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د هوایي بریدونو په اړه معلومات ورکړي. نو هغوی وویل چې د سږ کال په اګست میاشت کې د امریکا هوایي ځواک 416 ډېر هوایي حملې کړي دي او د کال له سره د اګست تر پایه په متوسط ډول د میاشتې یو سلو پنځوس بریدونه کړي دي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره د دفاع وزارت د توافقاتو له مخې ټاکل سوی دوه شپېته امریکایي هلیکوپټرې د روان کال تر پای افغانستان ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د پنټاګون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر خورا لږ شوی دی. د دوی په وینا سش کال تر اوسه پورې اته څلوېښت امریکایي پوځیان وژل شوي، حال دا چې تیر کال یو سلو اوویشت تنه وژل شوي ول. دوی په عین حال کې وایي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د حبیب استالیف په ګډون یې د پغمان د پیښې پنځه تنه مجرمین پانسی کړل. امنیه قمندان جنرال ظاهر د پانسی له ځایه مشال راډیو ته وویل چې دغه پانسی یا اعدامونه پرون نږدې درې بجې د ترخیب له په زندان کې ترسره شول. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
که څه هم ټاکل شوې وه چې حبیب استالیف او د پغمان د وروستۍ پیښې پنځه تنه مجرمین د خبریالانو پر وړاندې اعدام شوي وای، خو د نامعلوم دلیل له امله دغه کسان په یو نامعلوم ځای کې اعدام شول. د کابل امنیه قمندان وایي چې دغه مجرمین د چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې بجې د سرخیپ له په زندان کې په داسې حال کې اعدام شول چې د پغمان د وروستۍ پیښې زیانمن شوي کسان او د هغوی د کورنۍ غړي هم حاضر وو.
د درو بجو په شاوخوا کې د حبیب استالیف په ګډون شپږ تنه متکرر مجرمین او پنځه تنه هغه کسان چې د پغمان په ډله ییز جنسي تېري مجرم پېژندل سوي وه د محکمې له حکم سره سم اعدام سول.
د اعدام ځای ته وربدل شویو خبریالانو ټینګار کاوه چې دغه اعدامونه باید د دوی پر وړاندې ترسره شي، خو په لویو څرنوالۍ کې د زندانیانو د ازادۍ د سلب رئیس عزیز احمد سرباز ویل چې د رسنیو پر وړاندې د مجرمینو اعدام د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف دی. هغه ټینګار کاوه چې د اعدام له پروسې وروسته خبریالان کولای شي چې د اعدام شویو کسانو جسدونه وګوري او عکسونه یې واخلي. د اګست په دوویشتمه نیټه په پغمان ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوالو کسانو د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې له موټر څخه سپرلي راښکته کړې، د هغوی مالونه یې غلا کړل او پر څلورو ښځو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د دې پیښې پنځو تنو عاملینو ته د اعدام سزا او دو نورو هر یو ته د شلو کلو بند سزا تایید کړه. حبیب استالیف چې د چارواکو په وینا په وسلوالو غلاو او وژنو کې لاس درلود تیر کال نیول شوی و. د افغانستان سترې محکمې د پغمان د وروستۍ پیښې پنځو تنو عاملونو سزا تاییده او د وروستۍ پریکړې لپاره یې جمهوري ریاست ته ولیږله چې پخواني ولسمشر حمید کرزی هم د هغوی سزا تاییده کړه. له دې وړاندې د بشر حقونو سازمانونو د افغانستان له حکومته غوښتي چې د پغمان په قضیه کې د جنسي تیري او غلاو په جرم د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم وځنډوي. د بشر حقونو نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ ویلي چې په دې محکمه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته او د څېړنې او بیا کتنې په مقصد دا حکم باید وځنډول سي. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان له جمهوري ریاست څخه غوښتي وو چې د مرګ د سزا مخنیوی دې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان دا تاییدوي چې د پغمان د وروستۍ پیښې د عاملینو په دوسیه کې بیړه شوې، خو وایي چې حق باید حقدار ته ورسیږي. د دې سازمان مشر ټینګار کوي چې باید دا کسان په عام حضر کې اعدام شوي وای. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دې کسانو له اعدام څخه هرکلی کړی ده او ویلي دي چې دا به ټولنیز عدالت پیاوړی او نورو ته به عبرت وګرځي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه اتلانت. د مشال راډیو په ننني اتلانت خبرونه کې به د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالحمید مومند په اړه واوري. د خبرونه درته بشیر ګواش جوړوي او تاسو یې د هر زیارت یا پنځشنبه او جمعه په ورځو له مشال راډیو اوریدلای شئ. نو دا تاسو او د اتلانت.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر غواخیم او تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نننۍ خبرونه د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر حمید مومند په اړه ده. عبدالحمید مومند د پېښور سره نږدې په مشوګګر کلی کې زیږیدل و. د هغه د پیدایش د نیټې په اړه لیکوالان یې وخل نه دي، خو د حمید مومند له شعرونو داسې معلومیږي چې د مغولو د پاچا اورنګزیب په مهال د هغه شاعري ښه پخه وه. معنا دا چې نوموړی دوه نیمې پېړۍ پخوا زیږیدلی دی. زینو لیکوالانو راخستی چې حمید مومن په پښتو، عربي، فارسی او هندي ژبو ښه پوهېده او همدا وجه وه چې شعر به یې داسې پوخ لیکه چې هم به په ساده ټکو کې لیکل شوی وو، هم به په ادبي تول پوره وو او هم به عامو خلکو ته په زړه پورې وو.
ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، ډیر مې ماړه وه په تور او سپین سنمه، چې خونی به په خپل ځان شم ستا له غمه. چې چیچلی دې د عشق بېدمه ماریم، چې چیچلی دې د عشق بېدمه ماریم، خود به دم راڅخه وکاږي تر دمه. چکاته راته پسنګ کاګه کاګه کړي، چکاته راته پسنګ کاګه کاګه کړي، لا مې نه دستا په مینا کې چار سما. ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، ډیر اوخ کومې صورت لبر ما پریوست، زربا پریوزي دا دیوال لدغه زما. ناسه مهر کرم دے صدقه شی، د ناسه مهر کرم دے صدقه شی، ستا د عشق له هر جوره تر ستمه. د حمید سوزنده شیر وسوم وسوم، د حمید سوزنده شیر وسوم وسوم، د اواز کندی رباب لزیر و بما، د اواز کندی رباب لزیر و بما.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان د حمید مومن د شاعرۍ په اړه وای چې د هغه په شعر کې نازک خیالي ډېره وه او له همدې وجه هغه ته موشګاف هم ویل کیږي، یعنی دا چې په ویخته کې لار جوړونکې.
زما په نظر باندې د پښتو په کلاسیک شاعرۍ کې یو څو نومونه ډېر جوت او ډېر سرګند دي چې هغه واقعا لوی شاعران دي. لوی شاعران په دا معنا باندې چې کچېرې هر یو له صحنې نه ته وباسي نو یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، یعنی په خپل برخه کې، په خپل سبک کې، په خپل انداز کې، په خپل روش کې هر یو ځانګړی دی. چې هغه خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی، او کاظم خان شهدا دی، یعنی دا کلاسیکو کې دا شاعران دي چې هر یو یو لوی شاعر هم دی او خپل ځانګړنې هم لري. همدغسې نو حمید بابا هم د دې لوی شاعرانو په قطار کې یو دی چې پښتو ادب به تر ډېره تر یعنی څو چې د ژبه روانه وي د دوی په شاعرۍ باندې به ناز وي، د دوی په شاعرۍ باندې به دوی د شاعرۍ سره به مینه کوي. او هغه چا چې د مشګاف لقب ورکړی دی هغه یې هم ډېر په خپل په ځای باندې لقب ورکړی دی. واقعا د دوی په شاعرۍ کې ډېره نازک خیالي پکې ده، د خیالونو ډېر عجیب انداز از دوی په خپل شاعرۍ کې راوړی دی. نو حمید بابا لوی شاعر دی او د ټولو نه لوی خبره چې زما د دوی شاعري خوښیږي هغه د دوی ژبه چې دا ډېره بې تکلف پاده، یعنی ډېره روانه ژبه لري، صمیمانه ژبه لري. کېدای شي ځینې ډېر شاعران داسې وي چې هغه به ډېر لوړ خیالونه، لوړ فکرونه به په شعرونو کې راوړي، مګر د دوی ژبه به موسیقایي نه وي او ډېره روانه به نه وي، یو څه تکلف به پکې وي. نو د دوی شاعرۍ د دوی په ژبه کې ما ته هغه نه ښکاري، یعنی ډېره رواني پکې ده، بندښت پکې نشته.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو، حمید مومن په شعرونو کې داسې تشبیهات کارولي چې آن اوس هم تر ډېره حدا نوې دي. په دې شعر کې ځینې مثالونه موندلی شو.
خط پر مخ د سنم راغی، کس پوج میں سوا فہالا کے، خط پر مخ د سنم راغی، کس پوج میں سوا فہالا کے، دا یہ داش پخل کی زیبتا تشال سوا فلالا کے، دا یہ داش پخل کی زیبتا پکی خیال دیا دسندو دزما دغم شندر پکی خیال دیا دسندو اسے رنگ سے بوزے نکر لکھ میں پش نہ کیا دکی اسے رنگ سے بوزے نکر لکھ میں پش نہ کیا دکی خط پر مخ دسنم راغی کس پوج میں اس بار پہالا کی خط پر مخ دسنم راغی کس پوج میں اس بار پہالا کی دائے راش پخم کے زیب پر خجال سوار پلالا کی دائے راش
تاسے لمشال ریڈیو اتلان خبرونه اورئ. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د حمید مومن په ډیرو ژبو په هیدل او د الفاظو په خ طریقه د پیلو ورتیا د دې سبب شوی چې داغه په شاعرۍ کې ډېرې نادری او نوې تشبیهات ووینو.
حمید بابا هم د شاعرۍ په ډګر کې د خپل زړه راسپړلی دی، خپل خیال د خیال په دنیاګۍ کې پسې ګرځېدلی دی. نو واقعا دوی ته نادرې تشبیهګانې چې ورته وایي هغه هم په لاس ورغلي دي، نادر حالتونه هم په لاس ورغلي دي. نو دا بس پیرزینه ده، خپل لوی ریاضت هم دی په خپل مسلک په هغه برخه کې چې هغه یو څوک دی یو څه سره مینه لري که نه. نو د حمید بابا د شاعرۍ سره د مینې اندازه لګي چې دوی یعنی ډېر فوق العاده ریاضت هم درلود، لوستی سړی هم وو او په خیالونو باندې لسبری وو، په ډېرو نازکو خیالونو باندې په ژبه باندې په موسیقي انداز باندې لسبری وو. نو بالکل دا نادر تشبیهګانې او خیالونه او نوي نوي مضامین د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي. یوه وجه به یې دا هم یعنی په هغه وختونو کې فارسي شاعري هم داسې اوج ته رسېدلې وه، د فارسي شاعرۍ ډېرې لویې درنې سټې چې اوس مثلا لکه سعدي رواخلو، حافظ رواخلو، مولانا رواخلو، یعنی دا په زمانو کې خلکو لوستل یا په پښتنو سیمو کې په دینی مدرسو کې حتی لوستل کېدل، په کورونو کې لوستل کېدل. نو د فارسي د شاعرۍ هغه کې هم داسې ډېر فوق العاده نازک خیالونه او ډېر نادر تشبیهګانې استعارې او کنایې او عاشقانه رمزونه دا پکې راغلي دي، د دې اثر هم کېدای شي.
نن په شپه سم د یار په کم مکان وي جلوه کر په کم هټ په کم دکان وي شرما بولی پای پسند کم ترکان وي دکان بھائی دپلی دور کانوی بڑی بابا دمخصو پتنگانی ہم اخوا بھائی پکان کنا پکانی والے نچو لے غم زما دل چھ باورے دیار دسو پتلا والے نچو لے غم زما دل چھ باورے دیار دسو پتلا پکٹ کٹ بخندی دلی ویکھ نری دس رقم پہ بھولی دلی ویکھ نری فرحت پے سندلی ویکھ نری چب ہاتھ پختی دلی ویکھ نری کٹو زبائی ہم دم نشم دیا پدا پے نشتمہ
او د همدې سره د مشال ریډیو د اتلان خبرونه وخت په ترسیږي تر بلې اونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خګم خوشاله او آباد اوسئ.
منسل پای سبا ګور سوک ملوي نه په هی کم چی پسادر کبغلوي پس شان پش کستا زهر پزړوي نغمه پای تخر نغمه پخلوی دم قدم پای پخلا دم خپولوی رانج کڑی پای چا خوری تپلوی سلام دخر ستم دخر پی غورم چمی یار پسفر تلے سپکورم سوار دہر ستم دہر پہ غورم چھ میار پہ سفر تلے سپکورم
دا مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا مشال ریڈیو